د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سر په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي د استولې پلاوی له څېړنې خبرو. هلته څه باندې اونۍ مخکې مظاهره شوې او سیمه ییزو ویلي وو چې په لسګونو کسانو ته په دې مظاهرې کې مرجوب لا وشتې، خو تر هغه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي پاکستان هڅه کوي د سولې هلې ځلې ناکامه شي. په جوزجان او لغمان ولایتونو کې وسلوال مخالفان وژل شوي او په پېښور کې د سرحدي ملیشه ځواکونو په قومندان ځان وژونکي حمله شوي. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي پاکستان هڅه کوي چې د سولې هلې ځلې ناکامه شي. ایمل فیضی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي اسلام آباد سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي چې د افغانستان لپاره په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. پاکستان چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عملي کې مهمه ونډه لري. افغان چارواکي وایي د اقچی ولسوالۍ د کوهستاناتو د شکرقول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنه مرګ ژوبه یې ورړولې ده. د جوزجان ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالحی رمزي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې د پنجشنبه په ماسپښین پیل او تر ماښامه دوام وکړ 15 وسلوال طالبان وژل شوي، 8 ټپیان دي او 11 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. له بلې خوا چارواکي وایي چې تېره شپه د شبرغان سرپل د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کړی. رمزي وایي په دې برید کې 15 پولیس ټپیان شوي او د پولیسو په ځوابیه ډزو کې یو وسلوال طالب وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 2 تنه پولیس وژلي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پولیسو او مخالفانو وسلوالو ترمنځ په علیشنګ ولسوالۍ کې نښته شوې او له امله یو تنه وسلوال وژل شوي. چارواکو ویلي جګړه وروسته له هغې ونښته چې وسلوالو د پنجشنبه په مازیګر په خانقلا دهقازي او اسلام آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. په دې جګړو کې 2 تنه پولیس ټپیان شوي دي. خبرونه د ازادي راډیو اوري. په پیښور کې نن یو ځان وژونکي د ملیشه ځواکونو یو قومندان په نښه کړ او په چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 11 نور ټپیان کړل. راپورونه وایي د پولیسو د ملیشه ځواکونو د قومندان عبدالمجید مروت د موټرو کاروان د جمعې په ورځ له یوې پوځي پوستې څخه د تیرېدو په حال کې و چې ځان وژونکي حمله ور باندې وشوه. د روغتون چارواکو مشال راډیو ته ویلي په حمله کې د پښتونخوا ایالت د سرحدي پولیسو قومندان مروت ټپي شوی، خو د ټپونو په اړه یې څه نه دي ویلي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي روغتون ته ټول راوړل شوي مړي ملکیان دي. د دغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستی. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مې په 11 عمومي انتخابات وشي او سر له اوس نه په دې هېواد کې وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شمالي کوریا وایي دوی خپل توغندي د امریکا متحده ایالاتو خاورې په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا پر پوځي اډو باندې د بریدونو لپاره چمتو کړي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ ویلي د دې هېواد مشر کیم جونګ اون د پنجشنبه په ورځ ناوخته د امر د کوریا ټاپو وزمې ته د امریکا لخوا د دوو بم غورځوونکو الوتکو د استولو په غبرګون کې ورکړی دی. د کیم له خولې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو له امپریالستانو سره د حساب وخت را رسېدلی. د شمالي کوریا د اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکا متحده ایالاتو دوی B2 بم غورځوونکي الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا لري جنوبي کوریا ته واستولې ترڅو له سیول سره په روانو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل خبریالانو ته ویل د دې بم غورځوونکو الوتکو واستول له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي عادي تمریناتو یو برخه ده. مونږ باید واضح کړو چې د شمالي کوریا دا پرونی مونږ ډېر جدي بولو او ځواب به ورکړو. شمالي کوریا د چهارشنبه پر ورځ ویلي وو چې هر شیبه جګړه پیل کېدای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت سره د لومړي ځل لپاره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د یاغیانو پر ضد جګړې لپاره د ملګرو ملتونو د تهاجمي ثلاثي ځواک جوړېدل تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د دغې قوي 3000 کسیزې لیوا د ملګرو ملتونو د دغې قوي 3000 کسیزې لیوا لپاره د یاغیانو د بې وسلې کولو او خنثی کولو په مقصد د تهاجمي عملیاتو یو مشخصه کړنلاره برابره شوې ده. د ام درویش په نامه یاغیان او وسلوالې ډلې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو څخه فعالیت کوي او د دې هیواد په ختیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو غړي د وسلو د نړیوال تجارت د تنظیمولو په برخه کې په یو خاص تړون توافق ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي. ایران، شمالي کوریا او سوریې د چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د دې تړون د هغې مسودې د تصویب مخه ونیوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې پرې نهه ورځې کار شوی و. د دې تړون د تصویب لپاره د ملګرو ملتونو د ټولو 103 غړو هیوادونو ملاتړ پکار دی. دواړه ایران او شمالي کوریا د خپلو لانجمنو اټومي پروګرامونو له امله د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو له بندیز سره مخ دي او سوریه دا مهال د کورنۍ جګړې درې کال ته داخله شوې ده. په تېر جولای میاشت کې هم په دې اړه خبرې اترې د سختو اختلافاتو له امله ناکامه شوې وې. ویل کېږي چې په نړۍ کې د کال له 2 میلیارد ډالرو څخه د زیاتو پیسو په ارزښت د وسلو سوداګرۍ کېږي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند موساکله په ولسوالۍ کې د وروستۍ مظاهرې د قربانیانو د ادعا په اړه د ولسمشر کرزي پلاوی د سیمه ییزو د ادعا تایید کوي.
د پیش کال تقریبا 6 کسه شهیدان لرو، 3 کسه څلور کسه زخمیان لرو.
په خبرونه کې مو دا مسله چې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو څو ولایتونو کې ولې معلمانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي د پوهنې وزارت له چارواکي سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې مو د کرهنې د اوبو له ستونزې خبرو او په ختیځ کې مو د مځکو له غصبه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پېښور کې نننۍ بمی چاودنه څوک په نقشه کړی دی او تلفات یې څومره اړولې دي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې له روزګانه ګڼ پیغامونه لرو. دا ستونزې مو په همدې ازادي او اورېدونکو پروګرام کې له یو چارواکي سره هم شریکې کړي. د افغان ولسمشر لخوا د هلمند د موساکله ولسوالۍ ته استول شوی پلاوی خبر ورکوي چې څه باندې یو اونۍ مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مظاهرې پر مهال 6 ملکیان وژل شوي او تر دې شو ډېر چې ماشومان او نجونې هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د موساکله په ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو د کپ پاتې ویشتمه تور پورې کړ چې یو پولیس قرآن کریم ته سپکاوی کړی. تر دې وروسته مظاهره وشوه چې ډزې پکې وشوې او اوس د ولسمشر کرزي له لورې استول شوي پلاوی هلته څېړنې کړي دي. لسمی الیاس دایی رپورت لري.
د ولسمشر احمد کرزی په ځانګړي امر د مساکله ولسوالۍ په مظاهره کې د وژل شوو کسانو د دقیقې شمیرې او ویلات معلومولو لپاره راغلی پلاوی وایي په دې پیښه کې 6 ملکي کسان وژل شوي او 2 نور چې نجونې او واړه هلکان هم پکې شامل دي ژوبل شوي دي. د تیر لمریز کال د کب د میاشتې پر 28 په موساکله ولسوالۍ کې سلګونو کسانو لاریون وکړ چې د پولیسو د ډزو وروسته لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله واوښتله. په لومړنیو شېبو کې د 5 ملکي کسانو د وژل کېدو او 6 د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. خو د کابل څخه د دې پیښې د څېړنې په موخه د راغلي پلاوي غړی د هیواد د علماو د شورا استازی مولوي عبدالرحمن وتک وایي
تر دې مخکې متاسفانه هلته ستونزو وجود درلودلی ده. متواتر شکل باندې کلونه کلونه یو تعداد ستونزې هلته قومي ستونزې نور مسائل مختلفو اطرافو ستونزې داسې ستونزې دې وجود درلودلی وو. معمولا چې موږ نورې مظاهرې لیدلي دي زموږ له نورو مظاهرو څخه په اقتباس باندې یا په انتباه باندې دلته یو سوی تفاهم پیدا شوی ده. دې خلکو د اسکر کم دي هلته له یو خوا څخه مظاهره چان ډېر راځي. د خلک ډیریدلی دي ولوامسه هلته پیرونو صورت نیولی ده مګر بدبختانه وحشانه شکل باندې.
د دې پلاوی په سر کې د ولسمشر سلاکار محمد صدیق عزیزي او د یو شمېر نور وزارتونو استازي هم ګډون لري. د موساکله ولسوالۍ څخه راغلي قومي مشران او د کب د میاشتې په ترسره سوي لاریون کې د وژل شوو کسانو وارثین وایي طالبانو یو په لاریون کې لاس نه درلود او نه هم د لاریون کوونکو لخوا په پولیسو ډزې سوي دي. دوی د ټپي شوو کسانو لپاره د حکومت لخوا په مجهود روغتونونو کې د تداوي خوښته نه کوي.
ظاهرات شي دي دا زموږ روا حق دی. موږ خپل د روا حق څخه استفاده کړی ده. د هغو ادب داسې دی چې کم کسان چې زموږ سره خوشنط لري زموږ سره خپګان لري موږ په دغه مشکلاتو اخته کولو د دې لپاره چې دولت زموږ څخه خبر شي.
د تېر شپه را تقریبا شپږویشت کسه شهیدان لرو، درو دېرش کسه څلور دېرش کسه زخمیان لرو، چې په هغو کې هم یو دوه درې د کوما په حالت کې دي، او نور بعضې په شوراو کې، بعضې په لشکرګاه په ایجنسۍ کې، بعضې د بس په روغتون کې. د موټرسایکل تر شا د بل یوه تر شا سپره وه، هغه زخمي شوې ده. یوه بل نجلۍ ده، کوچنی هلک په کښه کې دی، دوکانداران په کښه کې دي، مستریان په کښه کې دي، په دې کې ټوله د بازار خلک.
د هلمند والي حاجي محمد نیمای د مساکلا په ولسوالۍ کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د لاریون پر مهال د پیښې شوې شخړې مسله هوارېدونکې ده، او د مساکلا قومي مشرانو ژمنه کړې ده چې وروسته له دې به د تاوتریخوالي په لور نه ځي.
زه ډېر امیدوار یم، یعنی اتیا فیصد اوس امیدوار شوی چې دغه هیاتان راغلی دی، وزیر صاحب مشاور، حالات ډېر په شوالی دی، کمې ستونزه نشته، او انشاءالله دا ستونزې سل په سل حلېږي، ولې د ولسو غوښتنه دا ده چې حالات په دغه رقم همیت وي.
په مساکلا ولسوالۍ کې د ترسره شوي لاریون په ترڅ کې د رامنځته شوي مرګ ژوبلو په اعتراض کې بازار بند و او حالت ډارونکی. خو د دې پیښې د څېړونکو پلاوي تر راتګ وروسته بازار پرانستل شوی او حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. مساکلا ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې کلونه کلونه ناامنه پاتې شوی دی، چې دا مهال هم ډېرې سیمې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د ولسمشر کرزي د پلاوي په وینا د کپ په اته ویشتمې نېټې د شوې مظاهرې پر مهال شپږویشت کسان وژل شوي او دوه دېرش ټپیان شوي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ولې ښوونکو ته معاشونه په وروستیو کې نه دي ورکړل شوي؟ په یوې خبرتیا پسې د یوه چارواکي ځواب خپرو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا او هلمند په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ښوونکو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي چې له څو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. ولې دغو ښوونکو ته په خپل وخت تنخواوې نه دي رسېدلې؟ علت یې څه دی؟ دا مثلا نوریاس نوري د ښوونې د وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل سره په مرکه کې څېړلې او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې چې ستونزه په څه کې ده. هغه په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دا ماشونه د شپږو میاشتو یا پنځو میاشتو په شاوخوا کې وي. یوازې له دوه درې میاشتو راهیسې د دې لپاره چې د بودیجې د تصویب او د تخصیصونو موضوع کېدله، د معاشاتو موضوع لږ ذره وځنډېدله، او د ژمي فی موضوع وه. نور ټولو ښوونکو ته په ټول افغانستان کې په خپل وخت سره معاش رسول کېږي. تاسو پوهېږئ چې مالي کال د افغانستان د حکومت له حمل نه جدي ته راغلی، د همدې لپاره څه کال یو څه ستونزه رامنځته شوله. وزارت دې ته آماده و چې دا ستونزې رامنځته نه شي، خو په موږ باندې مالي کال په قوس کې پای ته ورسېده، او د همدې ستونزې له امله نه یوازې په هلمند، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا ستونزه رامخته شوله چې اوس کرار کرار د ورکېدو په حال کې ده. دا ستونزه حتی زموږ د مرکزي کارکوونکو او د معلمینو معاشونه ځنډېدلي وو، چې دا ستونزه له کابل او نورو ولایتونو نه د حل کېدو په حال کې ده، او دا اونۍ چې را روانه ده سبا نه بل سبا، په دې کې به د افغانستان په ټول ګوټ کې انشاءالله ښوونکو ته خپل معاشونه رسېدلي وي.
حکمل صاحب، موږ له هلمند راپور درلوده، د هلمند ښوونې ریاست هم تقریبا یو هفته مخکې د کجکي او د ګرشک ولسوالۍ ښوونکو اعتراض کړی وو، او ته ویلي وو، او دوی وایي چې دوی اکثرا ژمنه کوي چې نن او سبا د نن او سبا دغه تنخواه ورکول کېږي. دغه موضوع تاسو وایي که داسې یو تخنیکي ستونزه وه، نو آیا دوی خبر نه وو له دې نه چې دغسې یو مشکل د بودیجې رامنځته شوی دی؟
دوی دې نو خبر، موږ هم په دې نو خبر، ځکه کال راغی هاوس ته په لندۍ میاشت کې، کال پای ته ورسېدی په جدي میاشت کې، بیرته کال شروع شو، بیا چې د بودیجې د تصویب خبره کېدله او له هغې وروسته د تخصیصونو خبره کېدله، یو څه وخت ورباندې وته. یعنی په ټوله کې هېڅ څوک د چا په معاش باندې نه سترګې پټولی شي او نه هم دندولی شي. دا د ښوونکو حق ده، او دا هغه به ورته ورسېږي بېله شکه ماشونه دې وویشو. یعنی په دې کې زموږ هېڅ ګټه نشته چې ماشونه دې وځنډوو. بلې،
اکمل صاحب، ستونزه دلته ده چې اکثرا دغه ښوونکو چې ویلي مونږ غږونه یې هم لرو، دوی وایي چې که دغه ماشونه مونږ ته په خپل وخت راونه رسېږي، مونږ نور غریبي نه لرو، نور کوم عاید نه لرو، همدغه معاش باندې مونږ ګزاره کوو. د څلورو پنځو میاشتو خبرې وي، او دوی په همدغه تنخوا باندې ګزاره کوي، نو آیا د ښوونې وزارت یا نور وزارتونه هم دا ستونزه لري؟ نو دا مخکې له مخکې دغه ستونزه د هواري لپاره باید اقدامات نه وي شوي تاسو په نظر باندې؟
بېله شکه د دوی حق ده چې هر میاشت ورته معاش ورسېږي، د دوی حق ده چې خپل امتیازات ورته په خپل وخت ورکړل شي. په هر بل کال کې که چیرې دا ستونزه وه هم دومره غټه نه، خو څه کال ما تاسو ته مخکې ویلې دا ستونزه ځکه دومره ستره شوله او لږ زره ډېر وخت کې ونیو چې سیستم د مالي سیستم بدل شو. افغانستان کې پخوا مالی کال په خود کې یا د کب میاشت کې پای ته رسېده، څه کال په قوس یا لندۍ میاشت کې پای ته ورسېده، ټول مالي سیستمونه یو رقم جړ پړ رامنځته شول چې تر اوسه پورې څه وخت ونیو. دا تاسو بل ډیر ولایتونو نه راپورونه ولرئ چې تېره هفته کې له هغه نه مخکې بلې هفته کې موږ ماشونو توضیح شروع کړې ده او یوازې په هغو سیمو کې چې هلته نه امنی سناسه ډېره ده او په بانکونو کې هلته پیسې نه شي انتقالېدلی یو څه وخت ورباندې لګېږي که نه دا موضوع جدا تعقیب لاندې ده. دا موضوع باید حل شي او دا ستونزه حل کېږي بې له شکه چې حل به شي.
حقمل صاحب، دغه اوس چې زموږ او تاسو مرکه دغه ښوونکي چې ماشونه یې نه دي اخیستي، تنخواه یې نه دي اخیستي، که یوه میاشت که څلور یا پنځه میاشتې هر څومره چې دي، دوی ته څه پیغام لرئ؟ آیا په څو ورځو کې به دوی ته دغه تنخواه ورسېږي؟
همدا اوس به دوی ته د دوی ولایتونو ته معاش رسېږي، کورسونه رسېږي، په راتلونکې اونۍ کې به حتمن دوی ته معاشونه توضیح کېږي. ستا ټلیفون چې څنګه قطع دي، زه د هلمند د پوهنې ریاست سره هم خبرې کوم، له خپل د وزارت د مالي برخې سره هم خبرې کوم، او له دې نه زه نوم چې اصلي ستونزه چیرته ده. د پوهنې جناب وزیر صاحب هم په دې باندې خبر وي او په دې باندې به بې له شکه کار کوي چې اصلي ستونزه چیرته ده. زموږ ښوونکي بې له شکه دومره توانایي مالي نه لري چې دوی هر ځل پنځه میاشتې شپږ میاشتې ماشونو ته صبر وکړي او نو تکرارېږي. خدای ربه مقتی ستونزه چې رامنځته شوې ده، هیڅ باید له یوې هفتې نه نور نه ادامه ورته پیدا نه کړي او باید موږ ښوونکو ته ماشو رسېږي.
د افغانستان د ښوونې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وویل چې راتلونکې اونۍ به ټولو هغو ښوونکو ته چې معاشونه یې ځنډیدلي معاش ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
عزیز لسرانی خبر کوم، تقریبا څلور پنځه ورځې کېږي چې مکتبونه عموماً او درسونه پیل شوي دي، خو متاسفانه پکتیکا مرکز سرانی کې مکتبونه بند دي، ځکه چې عمده ستونزه یې دا چې معلمانو ته په خپل وخت باندې معاش نه ورکېږي. د شپږو میاشتو معاشونه یې پاتې دي او استادان خپلو دندو ته نه راځي دي، شاګردان مخ بند دي، ښوونځي دروازې بندې دي.
میوند افغان یم، د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې نه تعلیمي کال پیل شوی ده په ټول افغانستان کې. متاسفانه چې په پکتیکا کې اوس هم ټولې لیسې په بشپړه توګه باندې تړلې دي، ځکه چې د معلمانو معاش نه ورکول کېږي او د اداري کارکوونکو سره بد چلند روان ده. او په دې اړه باندې غواړم چې لوړ پوړي چارواکي زموږ غږ رم وخوري او زموږ غږ واوري، تر څو پورې نه کولای شي د نور افغانستان په څېر باندې موږ هم خپل ماشومان خپلو لیسو ته ولېږو. او نن څه هم ورځ ده چې زموږ ماشومان راځي، خو د بارانه او د خټو کې بیا هم د خپلې ستونزې او تکلیفونه ګاري، خو چې راشي لیسې بندې دي، معلمان راځي نه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اړوند عبدالخیل ابتدایي ښوونځي سرمعلم قاري احمد نور، د پوهنې وزارت محترم وزیر صاحب فاروق وردک د وردک څخه مو هیله ده چې عبدالخیل ابتدایي ښوونځی سرحدي ولسوالۍ اچین انځور ولس کې موقعیت لري. په 1988 کال کې د وزارت معارف لخوا تاسیس شوی دی چې جمله 600 زده کوونکي لري چې تر شپږم ټولګي پورې ارتقا کړې ده. د سیمې مشرانو لخوا ورته درې نیم ګیره ځمکه وقف شوې ده. داسې مکاتب شته چې د تاسیس کال یې زموږ د ښوونځي څخه وروسته شوی دی، تعمیر ورته جوړ دی او زموږ ماشومان بې تعمیره په خړو خاورو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. آیا دا قضاوت دی؟ هیڅ توجه نه ده شوې. هیله لرم چې زموږ مشکل باندې محترم وزیر صاحب فاروق وردک صاحب غور وکړي. احترام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د پوهنې د ستونزې په اړه اورېدې.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په کابل، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم، غزنی او مزار شریف کې د افم په سل اشاره 15 اوري. د مزار شریف په ګډون د بلخ په ولایت کې بسګر وای د کرنې لپاره د اوبو په ویشلو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي. هغه وای په داسې حال کې چې همدا مهال د بلخ په سیند کې اوبه زیات دي، خو په ډیرو سیمو کې د کرنې لپاره اوبه نه پیدا کیږي. بسګر له چارواکو د اوبو په ویش کې د دوی په وینا د انصاف غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې د مځکو په تناسب اوبه لږ دي او باید د بلخ په سیند باندې د اوبو زیرمې لپاره لوی بندونه جوړ شي. لطیف صحاک له مزار شریفه راپورټ لري.
د بلخ ولایت دولت آباد، بلخ، چاربولک او چمتال ولسوالۍ ځینې بزګر د اوبو د غیر عادلانه ویش نه شکایت کوي. هغوی وایي په ځینو برخو کې د کرنیز ځمکو لپاره اوبه نشته، اما په ځینو نورو برخو کې بیا خلک د ښکار لپاره د اوبو کولونه جوړوي. بزګر وایي اوس مهال د کرل سوي غنمو د ودې وخت ده، اما په ځینو برخو کې دا غنم لا شنه سوي هم نه دي.
مردم ما با ماتم نشسته دی حقین ما
زمان خلق پا ماتم که ناستی بزگر یادوام پا دی ولایت که او با پزر او زور باندی وشل کهی دا یا واقعیت دست زیوای ما پا زینو سیمو که خلق دی کرنه لپارا او بنالی اما پا دیرو سیمو که بیا خلق دی او با کلون دخکار لپارا جوره وی راسه دولت آباد تا او گاره چه خلق و غنم کری لیدی اما دی او با نشتون نه زمکش نیسوی هم ندی دی او با وش عادلانه نده پس این که او با زیادی دی اما افسوس دولت آباد صاحب نلری صدا پختنه او که چه دی ولسواله او با چیر تزی بزگر مدهی دی چه پا کموسی ما کسی زورواکی او پخونی قماندانان موجود دی هلتا و با هم شتون لری اما هام و خلگو تا کرنیس او با نرسیگی دی او با وش بل خلایت که چو کلنستون زده د دې ستونزې د حل لپاره د یو ایس ای آی دی یا د امریکای متحده ایالاتو د پرمختیایي برخې لخوا د بلخ ولایت د شپاړسګونو ټولو نارونو سربندونه پاخست اما اوس مهال بزګر وایي د زورواکو لاسوهنه د دې باعث سوی چې اوس مهال هم په مساویانه ډول اوبه ونه ویشل سي د بلخ ولایت د کرنې ادارې چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د اوبو کمښت ده اما هغوی وایي په دې ولایت کې د ځمکو په پرتله په طبي ډول اوبه کمې دي هغوی وایي د دې ستونزې د حل لاره دا ده چې د بلخ ولایت په لوی سیند باندې باید د اوبو د زیرمو لپاره لوی بندونه جوړ سي د دې ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس وایي هغوی اوس مهال بزګرو ته داسې ښوونه او روزنه برابره کړې ده تر څو وکولی سي چې د کمو اوبو نه زیاته ګټه واخلي
ما همیشه برای د حاقین آموزش میتیم که اگر در منطقه شروع
مونږ همیش بزګرو ته دا ښوونه ورکړې ده تر څو باید په هغو سیمو کې چې اوبه کمی وي هغه نباتات وکړي چې اوبو ته کمه اړتیا لري باید هغوی د تخنیکي مسایلو لکه د قطرهي اوبو ورکولو نه کار واخلي او کوم هلته چې اوبه جذبیږي باید هغه په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي چې اوس مهال مونږ ټول بندونه پاخه کړي دي د کرنې د رئیس په وینا اوس مهال د اوبو ټول سربندونه پاخه سوي دي او پکې څوک لاسوهنه نه کوي د دې ادارې په وینا بلخ ولایت کې 360,000 هکتار کرنیز ځمکه موجوده ده اما هر کال 150,000 هکتار کرل کیږي او د پاتې ځمکې نه کرلو اصلي لامل په دې ولایت کې د کافي اوبو او زراعتي ماشینونو نشتون ده
د بلخ ولایت کې مو د اوبو له ویشه د بزګرانو شکایت په راپورټ کې اورېده بزګر په دغه ولایت کې ادعا کوي چې اوبه زورواکي په زوره ګرځوي د مځکو په اړه یوه بله ستونزه هاخوا ته په ننګرهار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ لخوا د ولسي جرګې ولایتي شورا وکیلانو او د بیلابیلو ادارو د فعالینو په غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د مځکو د غصب مسله وڅېړل شوه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري
په هغه غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ په ننګرهار کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو سازمان لخوا جوړه شوې وه په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو د ولایتي شورا وکیلانو او له بېلابېلو بنسټونو څخه یو شمېر د نظر خاوندانو هم برخه درلوده تر څو په دې ولایت کې پر مهمو مسلو بحث او د حل لارې ورته پیدا کړي په یاده غونډه کې د ځمکو غصب هغه لویه ستونزه یاده شوه چې په دې ولایت کې په پراخه کچه روانه ده د غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې پر یو شمېر غړو هم نیوکې وکړې چې د ځمکو په غصب کې لاس لري او په دې جوړې شوې غونډه کې برخه هم نه ده اخیستې د نورو تر څنګ خپله دولتي شورا او ولسي جرګې وکیلانو هم دا تایید کړه چې ځینې وکیلان خپله د ځمکو په غصب کې لاس لري خو په خبره یې چې د دې مشکل ستر لامل د قانون نه پلي کول او دارنګه په ځینو برخو کې چارواکو لاس لرل یاد کړل
ویاو دا موټر کیږي دا که چې هر وخت ځای غصب دی بده چې هر وخت ځای یو څه بدل شي که دوه څومره تا ته د زړه مونږ نه ورکی دا ما شاو په خپل ما د فامیل دا او دا چې نو غړ فامیل له بده دی
یو رات کې پارلمان وکیل شریک یا بل رات کې د ولایتي شورا وکیلان هغه دا ډول راوغړي دا هغه نه دا پښتنه وکړي چې ولې دا کارونه کوي
بلخوا د کابل پوهنتون استاد منګل شیرزاد وایي چې په ننګرهار کې د اوږدې مودې لپاره د ځمکو اجاره ورکړل شوې چې د قانون له مخې دا ډول اجاره خپل غصب دی
د ځمکو اجاره چې ورکړل شوې دا هم د غصب یو برخه ده ځکه په دې کې حکومت او شری برخه کې توجه وکړو په هغه کې چې هر هغه ځمکه چې د نولس کلونو زیات چاته اجاره ورکړل کېږي په دې
په یاد غونډه کې ولسی جرګې څخه یوازې عصمت شینواری او حاجی امیر خان یار برخه درلوده. خو د غونډې ګډونوالو پر هغو نورو وکیلانو سختې نیوکې وکړې چې د ځمکو په غصب کې پراخ لاس لري او دلته یې هم په غونډه کې ګډون نه دی کړی.
په ننګرهار کې مو د ځمکو د غصب په ارتباط رپورټ اورېده. د ننګرهار څنګ ته کونړ ته ورځو. په کونړ کې د نشهیي موادو پر خلاف د مبارزې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله یې په ولایت کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې او چې کوم کرل شوي د هغو د محوه کولو هڅه کوي. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله په سلو کې 30 څخه تر 40 پورې کمه شوې ده. دوی وایي په کومو ځایونو کې چې کوکنار کرل شوي امنیتي سیمې نه دي، خو بیا هم کوښښ کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې د کرل شوو کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې چارو رئیس محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل دوی او نورو اړوند دوی دارو چې کومې پلټنې کړي د هغو په اساس په کونړ کې په سلو کې نږدې 40 د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده.
خوشبختانه باید ووایو چې سږ کال د تیر کال په نسبت مارې په کونړ کې د کوکنارو کښت چې دی تر 30 تر 40 فیصده پورې کمې چټکې سروېګانې چې زموږ د ریاست او د بعضې ځیرکتو ارګانونو د هماهنګۍ ترسره شوې دي، نو د 30 تر 40 فیصده پورې کموالی په کښ کې راغلی دی. کوکنار چې دی په نارنګ څوکۍ نورګل نارنګ غازی آباد وټپور او چپه طرف د ولسوالۍ چیرې تیر کال هم په دې کې کښې شوی او سږ کال یې هم په دې کې بې کښ شوی دی. تیر کال چې و 209 هکتاره ځمکه چې وه دا په کوکنارو باندې کښ شوی وه.
ادریس وایي په نږدې راتلونکي کې به په ټول ولایت کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړي.
خو موږ دې دپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی د امنیتي ارګانونو سره د ولایت د رهبرۍ لاندې، او د پلان په اساس باندې به موږ په دغه ولسوالیو کې کمپاین ترسره کړو. دا باید ووایو چې اوس د پخوا شان نه ده، اوس چې دی دا یو جرم دی د نشهیي توکو پر خلاف د مبارزې د قانون د 40 مادې په اساس باندې هر چا چې یو جریب کوکنار ځمکه کرلي هغه باید 3 میاشتې حبس شي.
مولوی محمد عمر وایي په اسلام کې کوکنار او ټول نشه کوونکي شیان د هغو سوداګري او کرکیله حرام ده.
کوکنار یا مخدره مواد دا د شریعت د نظره حرام دي، او ټول آیتونه او حدیث چې موږ راجمع کړو خلاصه دا ده چې دا شیان حرام دي. چې د ټولو مخدراتو خلاف کوم قانون چې دی اسلامي حکم او د شریعت قانون دی کې عملي شي دا شیان به بند.
په تیرو څو کالو کې د کوکنارو د کرکیلي د کموالي په بدل کې د مرکزي حکومت لخوا کونړ ته 1 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شوي. خو اوس د کونړ اوسېدونکي او چارواکي شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په څیر ورسره مرسته نه کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو ګڼ پیغامونه د روزګان په دستونزو په اړه دي، او په دې ارتباط مو د ولایت له یو مسول سره هم خبرې کړې دي او د ستونزو مو ورسره شریکې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سره زوال خروټه له سلام او وروسته دغه وړاندیز لري او لیکي کچیرې د موبایل سیم کارتونه راجستر شي د بې ځایه ګواښونو او اخلاقي فساد مخه به ونیول شي. عین الله سلیمان خیلی کې د سروبي له وزبینه ټول افغانان باید د هغو توغندیو لپاره غبرګون ښکاره کړي چې پر کونړ لګې شي. محمود شاه بیا له یوه نامعلومه ځایه پر استول اسمس کې لیکلي دي دفاع وزارت باید د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ووایي. هدفمن له لوګره تور پوری کړی او لیکي وکیلان په جنایت او اداري فساد کې لاس لري. او یو بل اوریدونکو لیکلي د افغانستان عمان لوبه چا وګټله. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له اماراتو سره لوبه وکړي او بل سبا له کویت سره او له عمان سره له لوبه نه رکړي ګمان کوم. ازادي راډیو روانه خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري په ټوله نړۍ کې ازادي راډیو اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاري د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم مشتخبل پیغامونه ولیکئ او له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. پروانه خبرونه کې وړاندې په پېښور کې د اف سي انیمه پوجي ځواکونو پر قومندان د ځانمرګ بریټ له جزئیات هم تاسو خبره او خو اوس 2 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له جانخه علي کوزي څخه.
د افغانستان د جمهور رئیس وایاند وای پاکستان هڅه کوي چې د سولې هلې ځلې ناکام شي. افغان چارواکي وای د اقصی ولسوالۍ د کوهستاناتو د شکرقول په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډ هوایي عملیات کړي او درنده مرګ ژوبلې ورړولې ده. د لغمان ولایتي چارواکي وای د پولیسو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په الیشنګ ولسوالۍ کې نښته شوې او له امله وطن وسلوال وژل شوي. په خبر کې نن یو ځان وژن کې د ملیشیا ځواکونو یو قومندان په نخښه کړو په 14 کې لکته لګښت پک کسان مړه او یو لس نور ټپیان کړل. شمالي کوریا وايي دوی خپل توغندي د امریکا متحده ایالاتو خاوري په آرام سمندر او جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي اډو باندې د بریدونو لپاره چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطی اکثریت سره د لومړي ځل لپاره د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د یاغانو پر ضد جګړې ته د ملګرو ملتونو د تهاجمي سوراساتي ځواک جوړیدل تصویب کړل. او د ملګرو ملتونو غړي د وسلو د نړیوال تجارت تنظیمولو په برخه کې یو خاص تړون توافق ته پر رسیدو کې پاتې راغل.
په پېښور کې د اف سي انیمه پوځي ځواکونو پر عمومي قومندان ځان مرګي بریټ شوی. دا 14 نن تر غرمې وړاندې د صدر پسمه کې د پوز د تلاشي به پوسټې ته پڅو ګامه کې وشو. پولیس وايي د اف سي ځواکونو قومندان له حمله روغ وتلې خودو تن ساتون کې وشل شوی او 15 نورې ټپیان دي. مجيب رحمان انګار له پېښور را رپورت لري.
په پېښور کې به پوزي پوسټې ته چیر مزان مرګي بریټ شوی چې پترڅ کې الکتر لګه شل تنو تمر جوړ لا وخته. دا حمله نن تر غرمې وړاندې صدر بازار ته چیرمه مال روډ ته پر غزیدلی سرک وشوه. پولیس وایي د بریدګر هدف د اف سی انیمه پوځي ځواکونو عمومي قومندان مجید مروت و. د پولیسو عالی رتبه افسر عارف حبیب دا تلیفون پر لیک ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر پیاده و او د مجید مروت د موټر مخې ته ځان چولای. نوموړی وایي پولیسو لا لوړاندې په پېښور کې د ورته حمله راپور ترلاسه کړی خو نه پوهیږي چې څرنګه د ځانمرګي بریدګر مخه ونیسي. دا سمه ده چې په پېښور کې امنیتي ستونزې د نورو سیمو په نسبت څو وارې زیاتې دي. هر وخت دا ډول حملو امکان زیات وي. له همدې وجې مو ځانګړي اقدامات کړي خو تاسو پوهیږئ چې د ځانمرګي بریدګر مخنیوي اسانه خبره نه ده. ماته چې کوم معلومات راکړل شوی د هغې له مخې نننۍ حمله کې ځانمرګي بریدګر چې پیاده روان و د اف سي ځواکونو د عمومي قومندان د موټر مخې ته ځان ته چاودنه ورکړي. د حبیب د معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې لاسو تر 200 کیلوګرامه پورې چاودیدونکې مواد کارول شوی. د اف سی انیما پوځي ځواکونو له مطبوعاتي دفتره د خبرې شوی خبر پاڼې لمخې د دې ځواکونو عمومي قومندان مجید مروت له حمله روغ وتلې خود وته نساتونکې په کې وژل شوی دی. په خبر پاڼې کې راغلی چې مجید مروت سرسری ټپی شوی او ډیر زر بخپل دفتر ته ستون شي. پولیسو د مرګ جوګلې د دقیق شمیر په باب به خبري وکړه. خو د لیډی ریډینګ یا جرنیل روختون ویان سید جمیل شاه چې په ټلیفون یا ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل چې د روختون ته ټول شپارستنه لیک دول شوی چې لاس یې ټپیان او شپږ یې ساور کړي.
موږ سره ټوټل داخلي 16 کسان هغه کې چې کمی څلور موږ یې لارې شو ځوړې شي د فینل او د تاسو سره د ځمیان ساتي څلور پکې هیڅ څیر کار دی او شپږ چې کمی راځي دی. خو چې پکې دی نو هغه فینل اته چې کمی نارمل.
جمیل شاوای وژل شوی ټول ولسی وګړي دي خو په ټپیانو کې 15 دی اف سی سرتیری دي. په عین حال کې یو امنیتی سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې د مجید مروت په ګډون ناڅرګند شمیر ټپیان د 14 ځای ته نږدې د پوز مرکزی روختون ته لیکدول شوی خو وایي چې د روغتیایي وضعیت په باب پولیسو ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
د پېښور د 14 په اړه فرانس پریس اژانس اوس خبر ورکړی دی چې د مړو شمیر الله سو تر رسیدلی. د ولورونو د ټیټېدو لپاره باید څه وشي؟ د ازادي راډیو په فیسبوک کې دې سوال ته تقریبا 62% اوریدونکو لیکلي دي دینی عالمان دي جدي اقدام وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکو
په دې پروګرام کې د خپل کوربا صالح سلامونه ومني. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لمړی د اورزګان د خلکو جدي ستونزې څېړو او بیا د ولی لویان سره ور باندې خبرې کوو.
پر شکل باندې نوی پلان دی چې دې تکار وشي، خو د یو لسو کلو نه راپدې خوا باندې اوس د کار روان دی او د بیا رواني بهیر ډېر پرمخ دی.
ورپسې د اداري فساد، بیا رغونې او په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د بې کیفیت خدماتو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې ورزو اورزګان ته د دې ولایت خلک شکایت کوي چې ازادي رادیو هیر کړي او د دوی ستونزو ته پام نه کوي. څوک په دې ولایت کې د ځوانانو له بیکاری، څوک د بیا رغونې له کموالي او څوک له اداري فساد څخه شکایت کوي. په پیل کې به د ځینو اوریدونکو پیغامونه واورو.
خبر خبر مشکلات خصوصا
ستاسو لپاره ځوینه مننه. د خبريالۍ د اصول لمخي ازادي رادیو ستاسو احساس ته درناوی کوي، خو ستاسو مادي غوښتنه چې د ټیکټ د پیسو وار کړده هیڅ کله نسی منلای. ازادي رادیو په کندهار کې خبريال لري چې د اورزګان پیښه هم تعقیبوي او د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره مو ورکړي چې خبري ورسره وکړي. په هر صورت د اورزګان یو اوریدونکو غوښتنه کړې و چې په دې ولایت کې ځوانانو ته د کار زمينه نه ده برابره او نور ستونزو ته پاملرنه نه ده سوې. د اورزګان د ولی لویان عبدالله احمد څخه مې د مرکې په سر کې پښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ځوانان ولی بیکار دي.
بلې، چې هم لکه څنګه چې د غرور ویلي دي د رسکیر په اورزګان ولایت کې موجوده و، خو په تیره بریده پورې ولایت مقام هلې ځلې کړي ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، کار زمینه پیدا کړي او دغه راز د بوختیا لپاره چې یو کولای شي هغه ځوانان چې دوی سواد لري، دوی تعلیم کړی دی او یا فرزند د رسم پولیسونه فارغ دی او یا حتی عقل دی سواد لري، په یو شمېر ادارو کې دوی په دنده باندې وګماري. ولایت مقام د خپل اهلي ځلې کړي تر دې بېدې خپله د اورزګان ولایت ځوانان په دنده باندې وګماري دي. دوی ولایت ډېری ادارو کې نو لا نه چې روان دي تر څو کا شرکتې ښایي راشي ځوانان ته دلته کار وشي.
بله، همت سه په اورزګان کې فکر کوي چې په کافي اندازه تحصیل کړي ځوانان ستا په داسل کې هر کال د فارغان شمیر کمیږي، په پانتونی کې د دوی جذب کمیږي. فکر کوي چې په خپل بورزګان کې به په کافي اندازه تحصیل کړي ځوانان ولري؟
متاسفانه نه، یو لوی څه چې موږ دلته ورته مخامخ وو په تیر کې، خو الحمدلله اوس بیا څه په دې برخه کې په مختګ شوې ده. هغه د بشري منابع او شتون وو دلته چې موږ له دې هغه سره ډېر سره لاس او ګریوان وو، خو تر دې هدا پورې کار شوې ده. اوس په تیر کال کې موږ د پانتون ته تقریبا ټولې د توګه باندې 50 یا 60 کسبو چې نور زده کړو لپاره خپل امکان ورکړی دی. کانکور امتحان کې شمولیت درلود، خو سږ کال موږ 500 کسان درلودل، 500 کسان چې هغوی نور زده کړو ته د کانکور امتحان ورکړی دی چې دوی به نور زده کړو ته لاره پیدا کړې وي. او رښتیا هم لویه ستونزه ده، دلته د تعلیم کچه ټیټه ده، خو د پوهنې بهیر هسې لکه څنګه چې کمه توقع امید دا ده چې باید ډېر ژر یوه ثمره ترلاسه کړي، خو متاسفانه نه شو اندلې ځکه دا بهیر زیات وخت ته ضرورت لري. نو په دې اساس باندې هسې شوي دي. ورته
البته په ولسوالیو کې خلک شکایتونه کوي چې مکتبونه په ډیره لری فاصله کې ورڅخه پراته دي او دی رسیدګی نسی ورته کولای، او یا هم په ښوونځیو کې چې فعال دي مشکلات ته درسي مواد نه لري، کتاب نه لري، په کافي اندازه ښوونکي نه لري. د دې ستونزې د حل لپاره څه سوي دي تر اوسه پورې؟
په تیر کې چې هم سالي صاحب شم دا ستونزې وي، خو کله چې والی صاحب دلته په دنده باندې ګمارل شوی دی تقریبا ترون ورته هم د شهید اساس ولسوالۍ ته سفر درلود. البته ټول ولسوالۍ ته په وار وار سفرونه کوي، خو هغه ستونزې چې په ولسوالۍ کې موجودې دي د هغو د حل لپاره لومړیتوب د پوهنې چارو بهیر ته ورکړل شوی دی چې په دې برخه کې ډېر کار هم کړی دی. د دې لپاره د ولسوالۍ لپاره هم په لومړي سر کې د معارف مدیران یا د پوهنې مدیران او غوړ کسان په دنده ګمارلي، هلته مدني مسلکي استادان له د پوهنې وزارت سره په تفاهم باندې استخدام کړي دي. نو هڅې روانې دي. رښتیا هم په دې کې به دغه ستونزې وي، لا هم ستونزې لري، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه ځکه دغه بهیر داسې یو بهیر دی چې په لنډمهاله کې هغه څنګه چې توقع وي هسې نتیجې نه ترلاسه کېږي. نو په دې اساس باندې ځینې ستونزې شته، خو د والي صاحب په فکاري لومړیتوبونو کې هغه یو هم د پوهنې چارې بهیر دی چې انشاءالله نو ترې یو هدم لاسته راوړنې لرو په دغه برخه کې، خو هلې ځلې ډېرې ګڼندې دي.
البته که څه هم اروزګان یو وخت د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېدی، خو په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو راپورونه کم ورکول کېږي. که امنیت ورسره یو څه سم شوی دی، خلک شکایت کوي چې د بیا رغونې کارونه نه کېږي او کېږي ډېر کم دي. آیا دغه څه ده؟
تیرو وختو کې خالي صاحب یو د ځینې چارواکو یا د مرکزي ادارو د مسؤلینو د نه پاملرنې یو لامل دا و. د ځان لپاره یو هغه جوړ کړی و چې هلته امنیت نشته په ځینې سیمو کې، خو اوس الحمدلله دلته پوره امنیت دی. هر څوک هره مرستندویه ټولنه اداره کولی شي چې دلته خپلې مرستې وکړي او په سم ځای باندې ولګېږي په دغه ډول باندې. خو د پروژو په اعتبار باندې رښتیا هم هسې چې ښایي د خلکو توقعات ډېر دي، هسې چې ښایي د 12 کلو په پرتله باندې هېڅ نه دي شوي، خو دمګړې ډېر څه روان دي. یا مرکز او ولسوالۍ په کچه باندې ډېر څه لرو، د سړکانو نیولې تر ښوونځیو تر روغتیایي مرکزونو، د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک او د لوبو د میدان او دغه راز خپل د اروزګان ولایت سیمیزې ادارې ډېری ریاستونه وو چې ودانۍ نه درلودې. خو دا مهال په کې د اولسو ریاستونو ودانۍ کار روان دي، ځینو بشپړ شوی او لاهم د ځینو چارې روانې دي. دا مهال اوس په اروزګان کې د پلونو، پلچکونو او د سړکونو چارې روانې دي چې موږ ډېره لویه لاسته راوړنه لرو. طبعا د خلکو توقعات زیات دي. په تېرو 12 کالو کې بیا رغونې په برخه کې هېڅ پام نه دی شوی او هېڅ پرمختګ نه دی شوی. نو هڅې د دې غوښتنه ده په شکل باندې نه یې توانېدلي چې دوی ته کار وشي، خو د 12 کالو نه را په دې خوا باندې اوس ته د کار روان دی او د بیا رغونې بهیر ډېر پرمخ ځي.
بلې، یو اوریدونکي ادعا کړې چې په چارچینو ولسوالۍ کې له ولسوال سره د یا ولسوال له خلکو سره د تضاد له کبله ستونزې ولاړ سوي دي او زیات خلک اړ سوي چې خپلې سیمې پرېږدي. زه نه پوهېږم چې دغه پیغام به څومره سم وي. تاسو دغه تصدیقوي دغه مسله دغه سي ده؟
بالکل، دا موضوع موږ په کلک کړی دی، ځکه چې موږ په اروزګان ولایت کې د ګاډنن امنیت د راوستلو یا دلته د قائمېدو ادعا کوو. دا یوازې د امنیتي ځواکونو د ضرورتیا یا د دوی هغه لاسته راوړنه نه ده، بلکې یوازینی لامل یې دا دی چې په اروزګان ولایت کې اوس دلته امنیت تامین شوی دی. هغه د خلکو همکاري له خپلې سیمیزې ادارې او له امنیتي ارګانونو سره ده. نو په دې اساس باندې د چارچینو کې اوس موږ پوره امنیت لرو. او هغه څه چې دی وایي زه نه پوهېږم چې د ورور په کومه موضوع کې دی ناراضه وي چې دا ادعا کوي چې ولسوال خلک سره سم چلند نه کوي. په داسې حال کې چې ما وختي یادونه وکړه چې چاچینو د پرون والي صاحب سفر درلود او هلته له قومي مشرانو سره له دیني عالمانو ځوانانو سره یې کتلي دي. هلته د نوي ولسوالۍ ډبره کښېښوده. هلته د سلو تنو طالب العلمان و البته دیني مدرسې چې دوی په لیلیه توګه هلته کولی شي چې زده کړې وکړي پکې اوسېږي. هغه دیني مدرسې پرانیستله خو داسې څه موږ نه دي لیدلي. لیکن قومي مشرانو سره له نږدې سلام مشورې درلودې عالمانو سره خو دې ارتباط کوم شکایت شوی نه و.
بله البته په روزګان کې لا هم خلک له غیر مسؤوله وسلوالو څخه یا زورواکو څخه شکایتونه کوي چې وخت نا وخت دوی وایي چې بد چلند ورسره کوي. د دغو کسانو د کنټرول او مخنیوي لپاره څه پلان سنجول شوی یا څه پروګرام شته؟
په روزګان ولایت کې داسې غیر وسلوالې ډلې موږ نه لرو چې هغه د خلکو د ځورونې سبب وګرځي او بیا د هم خلک شکایت ورڅخه ولري. په روزګان ولایت کې ټولې چارې د امنیتي مسؤولینو په لاس کې دي او هیڅ چاته او هیڅ څوک هیڅ مسؤوله ډله په روزګان بیان شکونتون نه لري چې هغه خلک ځینې ورڅخه شاکي وي او خلک دې ودروي او نه به هیڅ چاته اجازه ورکړي چې داسې یوه ډله پیدا شي چې په خپل سر کړنې وکړي او یا د خلکو د ځورونې سبب وګرځي. بالکل دلته داسې غیر وسلواله مسؤوله ډله موږ نه لرو.
دورزګان د ولی ویان عبدالله همت و چې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په جواب کې را سره خبرې کولې. د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو. په پیل کې دوی د اداري فساد پر مسلې خبرې کوي.
اجمع مدوری د ایلمان نه خبره کوم. مشکل مدا دی چې د ایلمان په ولایت کې هیڅ اداره نشته. مجلس سلور کنزو کسانو ټیکدارانو لکه د ادارې چې په ټیکه اخیستې هیڅ عدالت نشته. خصوصا بیا په ښاروالۍ کې هغه ظلمونه شروع دي چې هیڅ یو قانون کې داسې بې عدالتي نشته. په هیڅ مملکت کې داسې نشته. دوکانونه نړېږي، د خلکو سره ظلمونه کېږي. چې هر څه یې وکړل هغه یې وکړل.
د عادل شاطۍ د ولسوالۍ صلاحیت فاروقان ولسوالۍ کې شاطۍ نه سره په تماس کې زموږ په کیسه کې فساد اداري په معارف کې په نور شبو کې دومره نوې سره رسیدلې ده چې هیڅ انتهای نشته. زموږ خصوصا په معارف کې ځخل او معارف کې معلوم نه زموږ د معارف معاشونه کله زر روپۍ کټ کیږي، معاش کله 500 کټ کیږي، کله زموږ اشتقاق پرته راځي. خپل لري کوي او د خپل جهادي جوړوي. زما د پروان رئیس نه او د وزیر د معارف نه د وختنه ده چې موږ د کوشاتی د سره د کابل بانک کارتن لپاره غو مخري او دا کوشش زمي د لپاره وي او اخري کني د کوشاتی کوم معارف دي. ټول معلومات ته نشي بیا خبر دي ته راوي چې ټول به یو جلوس د سیا به یو غا سوتي
محبلا بهارم شلمني لا ته ماجول صلينا اي د افغان دولت مشرانو د خپلې لپاره نور د ګونګي او بشاره ولس باندې نورني افغان حکومت ټول سره د ټولنته پرې پیداري فساد شته. تاسو وګوري په لشکرګاه شهر کې یو خصوصي بنزپوليزه ودانۍ په 2 ملیون افغانۍ باندې جوړیږي او د ماجول صلي د میوک مندني په 15 ملیون امریکایي ډالر باندې نور باندې نه جوړیږي. آیا واقعا دومره پیسې لګیږي؟
سید الله همدر خبر کوم د جلال آباد نه. د وزارت مالیه کې کوم تغیرات څنګه راغلي دي؟ موږ د دې نه استقبال کوو او د دولت څخه مخواهش دا ده چې په نور وزارتونو کې هم ورته تغیرات راولي. خو البته د غلاندې شرایط باید په نظر کې ونیسي. اول دا چې مسلک ته توجه وشي. د مسلک بنا باندې سړی ته انتخاب کی، دریم اهلیت ته توجه وشي، او دریم د دې د ادارایي مخکې د مخکې نه باید ثبت شي، او څلورم د رشوت او واسطې څخه باید کار وانخستل شي. کار باید اهل کار ته وسپارل شي تر څو په افغانستان کې اداري فساد د منځه لاړ شي او یو شفاف او پاک اداره رامنځته شي.
زه شریف الله د هرات ولایت د کشتکونی ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو د خپل پیغام ثبت کوم. موږ د ازادۍ راډیو څخه په 28 تاریخ دا خبر واورېدو چې د ملي اردو د البسی په قرارداد کې 40 میلیونه ډالر فساد موجود دی او د غوښې په قرارداد کې 60 میلیونه ډالر فساد موجود دی. نو آیا د ایمت په اردو کې دومره فساد موجود وي؟ نو حدود د یو ملک د ملا د تیر خاصیت لري. فساد دغه دومره په افغانستان کې زیات شو چې په نړیوال کچه اول نمبر راغی. دا فساد افغانانو کور ته هم راغلی. زما سوال د محترم رئیس جمهور
حامد کرمی ته هدا ده چې فساد کوونکي باید په اعدام محکوم شي او فساد ورک شي.
سره هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ د زیرکو د سیمې کوچۍ مالدار مزدور هر کال دوه افسردي په مخ کې ځو پرسي ولسوالۍ ته هر ځای چې واړو موږ ښه یو لاک اتیا زره یو لاک پنځو زره دوه موږ ښه اخي وای کړي راکوه راکه کړي بیا د ځای شینډان
د خوڅه خبره کوم زه باید د وایم د پوهنه پاړه خوست کې د پوهنې ریاست په اداري فساد او سره سدلای ده په هر خاو کې اداري فساد ده چې باید په دې کې جدي ګامونه واخلي د پوهنې رئیس فاروق وردل
دولت کی اداری فساد اور رشوت ختم نشی اور حکومت بھی ہی
عمران مقبل ہم دی پٹا پکتیا والا دی دند پٹان سرادی ول اصول تھا مہم ول ور پورو چارواک تھا میں غختنہ دے کہ تم کنے ول اصول کی یو قضی کی نہ ور شوی دے ہا غاڈی سخت رشوت اخلی ہے تو نشی کول کسان کی سرابت سے ہوا سر وجنی دل خاطر حکومت عارضہ نشی کول کی ہا زہر پیسے واڑی دی پٹان تو اصول کی جنئی دے چاہ دے سخت رشوت کی نی کسان کو لے کا تم کنے ول اصول کی کمنی کمانڈان
خبر کم بلکہ افغانستان دولت والا کا جوڑی نہ جڑے گی حکمندان اور جنرالان ولیگان رحمنان وڑا وڑا ایمن دبان ٹولا رشوت آئی گران دی اور رشوت بن گیا ان شاء اللہ کی افغانستان کی امن ارتی
عبدالقہار زابل ولایت شاجی ولسوالی بازرگان د کلی سیدون کیم د افغانستان ټول هغو کسانو مشرانو ته چې په حکومت کې کار کوي او د خلکو د خدمت په نامه کار کوي باید د ورورولۍ په ډول د مسلمانۍ په ډول باید خپل وطن ته کار وکړي او دا خونریزي دا رشوت دا غلاوې دا کارونه پرېږدي.
د پکتیا تمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر یم. زما غوښتنه د ازادي راډیو له لارې د دولتي او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنیو او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام دے پدا سرک بانی دیر بمونا ور دے خلکو تا مرزوب لیا وڑی مرزے پیسی کیا او کل چلی خلق شبخانی تا مرزان وڑی را وڑی دل تا لار کی تیلا پیز و کنو مرشی امنیتی و دنیا غا اجازانو ور کئی خدیر غاش مشکل سر خلق مخماشی دا سرک خوص حالت تا هم تلال دے دا سرک دا جڑوالو غم توک نکی دا سرک دی کو پخر دوال باید جوشی ما خپل د لوسی چارواکو ته دا چې د پښتو ولایت تم کنه فون سوالې کې دې بیا را هواني کړو نو ډېر کم شوې دي تاسو بعد ورته فکر وکړئ چې نور ولایتونو کې څه مشات کولای کې یو پښتو ولایت ډېر صفات دي و سلام به احترام
زه یې اجازه خبرې کوم د پښتو ولایت چا می فائدې مې رسات له چارواکو ته دا په خنه کې وځي اریوب زده سرک ولې نه تحقیق سره لدې چې د سرک د ډیزاین او کټینګ چارې ټول سر ته رسیدلې دي او تر دا دوه کاله کې سرک هم پاتې دي ټول به سره خراب شوی دی د پکتیا ولې د فائدې مې رسات له چارواکو ته وښنه کوي چې د سرک جدي پاملرنه وکړي.
معلومات مکمل
ریاست ماری پر ماری کا خواہش لو سر ترمیم
زان اردول معلم د خوست خطا تاسو سلامونه احترامات وړاندې کوم. پیغام می داده چې د خوست محترم ولی صاحب عبدالجبار نعیمی د معلمینو د نمرو د ویش په برخه کې جدي شوی دی. خدای دې وکړي چې دا جدیت په رښتینی ډول وښيي او معلمینو ته په هغه پخواني ځای کې چې دوی خرګوټی جوړ کړی و په هغه ځای کې بېرته هغه خرګوټی ورکړي.
شاید الله همدرد د جلال آباد نه خبرې کوم. د وزارت معارف محترم وزیر ښاغلی فاروق وردک د دغې پروژې چې په ننګرهار کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې د لیسانس ماجستری دکتورۍ لپاره دارالعلوم افتتاح کړو ترېنا مننه کوو او د اسلامي علومو د رشد لپاره باید ورته نور اقدامات هم وکړي چې په نورو ولایتونو کې همداسې دارالعلومونه جوړ کړي تر څو افغانان د دیني پلوه دې ته مجبور نه شي چې نورو خارجي هیوادونو ته سفرونه وکړي اول ته تحصیلات وکړي.
کونړ کې داسې معلمین استخدام شوي دي رسم نه خلاص دي په واسطو په دغه راغلي خاص ولایت اطراف کې روزي غرغل نو هغه کې داسې معلمین داخل شوي چې کارونه جوړ شوي دي هغه څه زر افغانۍ راوباسي مدیر د لیسې سره اخلي نیمې مدیر د لیسې نیمې هغه معلم ته ورکوي خو په نامه باندې معلمان دي نو دا زموږ وزیر د معارف نه دا زموږ خواهش دی چې دا کارونه نور کړي او خلکو ته به یې کندې ته ونه غورځوي. زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
مکتب رنگ اران په تعداد د 2000 الکانو کې ټول بیچاره ګان دغه چې سرګردان لاله هم د ګرځي بعضې وخت تر کوم توت لاندې څوک درس ورته ووایي بعضې وخت دغه چې ساده چې د معارف د وزیر ډاکټر صاحب فاروق سمې دا هیله ده چې دا زموږ د کلي مکتب را ودان کې.
زه د کاپسا ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم او یو له کارمندانو د معارف د جنډې څخه یم چې په تاریخ ولسوالۍ تقریبا حوض د میاشتې پنځلس تقریبا دېرش مکاتب دي چې پنځلس تر شپاړس مکاتبو ته تقوض د میاشتې معاشونه هم ورکړل شوي او بل خبره دا چې تګاب معارف فعلاً په مستمره حالت کې دی او څه هغه ریاست مقامات وغواړي بس هغه چې خپل پروګرامونه تقریبا کوي.
کریم چې سره سره تاسو سره تر دې کې هم نن څخه یو لږ سیلین دی نو دا وانیان دا غواړم چې نو په خپل کل کې د امن او د سولې حق پته کې نو د تعلیم را کټوالي څخه چې د پېښور کې افغانان چې هر ځای کې په فصلنې کې یو د پېښور نیوسته شاګردان په دې باندې زده کړې کوي افغانان هر رقم افغانان چې مشکلات سره مخامخ دي نو جنگ ته د فای ټکې کې دي.
زه د تشکیل ورسانه د خالق انمن د ویلات تشکیل ورسانه تاسو خبر سره کوم دا غاز مزه کې کېږي نو فالې مکتب خصو دي او پچاپور رانیول دي او دا وزیر معرف ته ما دا پیغام دی دا د ازادي راځي چې دا ډیره مننه کوم چې دا ما پیغام و او هغه څنګه ورول سیدا وزیر معرف ته د خدای په نیاز دا موږ مکتب را تر اخلاص کې شپږ میلیونه کوچنیان دا چې د سپورت لپاره دي.
سر غنی د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. نو دا پیغام دی ازادي اوریدونکو برنامه ته راغلم چې د خروار ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو یو شبکه یو پای وډانګې چې نشته مهرباني وکړئ دې وډانګې یو شای دی کمپنۍ له خوا باید ته منظور شي. موږ هر جمعه د غرس په دوه ساعته مزل کوو بیا اړې کني شو دې ته باید پاملرنه وشي او باید دا یو ما برین کلرم پیام اس میگه دو یونه ایتنا شرکی گی نورم وقت می نیسم بی علا پامان خواهی پامان شبو شبو بخیر.
مل دا غیو پیغام بی دا غد الورو مقامات پر ورسی دا مخاجرات دا شرکت دا زمد دا احیل و عرضو دا که دل دا پا غورت کل سوالی گزه دا کنداری لدا غورت کل سوالی دا سر رجی زنگی والا دیشم خدا دا رولی دا دیر کم زور دا خون و پشیخ کار نکین و زمد احیل و عرضو دا غد زمد دا الورو مقامات پر ورسی دی چې والا نه روشن خدای لامه ته پاله کی سیدا
شبکہ
پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر یم. زما وخت د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې د شم مخابراتي دستګاه نشته. خلک د سخت مشکل سره مخامخ شوي دي. د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ خلک له دولت څخه دا غواړي، بالخصوص د مخابرات وزارت څخه، چې څمکنی ولسوالۍ کې د شم مخابراتي دستګاه ولګوي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغام بشپړ نو ثبت شوی. هیله ورڅخه کوو چې بیا زنګ را ووهي، خپل پیغام را ثبت کړي. د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامان.